د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خبرونه ته مو زه بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او د نیکمرغ لوی اختر او ورځې به مو په خندا او خوشحالی تیر کړی وي. د غزل محفل دې خبرونه ته به هم د تیر خبرونه په تیر یو میلم راځي، خو مخکې له دې چې میلم در وپیژنم او له میلم سره خبرې وکړم د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا واورئ: 001-202-205-0403. بل شمیره ده چې په دې تاسو کولی شئ په وړیا یا مفته توګه موږ ته ټلیفون وکړئ: 0800-999-0. شمیره یو ځل بیا واورئ: 0800-999-0. ګران اوریدونکو، هیله کوم چې د غزل محفل دا خپرونه څومره چې زه واس کوم تاسې هم همدومره راسره خوندوره او شایسته کړئ، او که خپل وي او که د نورو شاعرانو شعرونه انتخابوئ خو ښه او معیاري شعرونه انتخاب کړئ، او نوي شعرونه چې تکرار نه وي، داسې شعرونه چې په نورو خپرونو کې مو هم راورولي وي، نو تکرار په عامو د ژوند په نورو مسایلو کې هم خوند نه کوي، خو په ادب کې خصوصا په یوه خپرونه کې چې تکراري شعرونه اوریدونکي اوري، نو ښکاره خبره ده اوریدونکي هم ورڅخه زړه تورې کیږي. نو له تاسو مهیله دا ده چې نوي شعرونه او معیاري شعرونه درسره راواخلئ او خپرونې ته ټلیفون وکړئ او شعرونه راواوروئ. په دې خپرونه کې به خوندورې سندرې هم درته ولرو، خو د دې تر څنګ له موږ سره چې کوم شاعر میلمه دی دا غ شعرونه به هم اورو او پر شاعری به لاغه سره خبرې هم کوو. تاسو هم کولای شئ چې زموږ له میلمه پښتنې وکړئ. خو مخکې له دې چې میلمه در وپیژنم، ښه دی چې په تنده کې مو پرېږدم، ښه به دا وي چې د میلمه شاعر یوه غزل در واورم: لوګای لوګای وم سوځېدمه له څراغ سره، لوګای لوګای وم سوځېدمه له څراغ سره، د څه لپاره ژړېدمه له څراغ سره، او دغه یو یار په تنهایی کې و راپاته ماته، دغه یو یار په تنهایی کې و راپاته ماته، بس ټوله شپه به ژغېدمه له څراغ سره، او لکه یو روح چې له وجوده سره وی ملګری، لکه یو روح چې له وجوده سره وی ملګری، ملګری داسې اوسېدمه له څراغ سره، او د شپې به ما هم ډیوې بلې کړې د خپلو اوښکو، د شپې به ما هم ډیوې بلې کړې د خپلو اوښکو، سهار به زه هم مړ کېدمه له څراغ سره، او ایره ایره لوګای لوګای بسوم د ده په شانې، ایره ایره لوګای لوګای بسوم د ده په شانې، سوکه سوکه به ویلېدمه له څراغ سره، او ایازه زه به هم د تورې تاریکې له ویرې، ایازه زه به هم د تورې تاریکې له ویرې، د ستوري غوندې ځلېدمه له څراغ سره، لوګای لوګای وم سوځېدمه له څراغ سره، د څه لپاره ژړېدمه له څراغ سره. اوریدونکو، پوهېدلی بیاست چې دا غزل د چا ده چې هر بیت یو کتاب خبرې لري، او پر هر بیت ډېرې خبرې کېدای شي چې له نویو مفاهیمو او له نویو تشبیهاتو ډکه غزل ده. دا غزل د پښتو د تکړه او نومیالي شاعر او لیکوال محمود ایاز غزل وه. د نن خپرونې میلمه مو ښاغلی محمود ایاز دی. محمود ایاز صاحب، هر کلی درته وایم. محمود ایاز صاحب، ما ژغ اورئ؟ اوس د ژغ راځي. محمود ایاز صاحب، هر کلی درته وایم د غزل محفل په خپرونه کې.
کور ودار نه خوشاله اوسه ډاکټر دی مبارک سه زهم د دې او ټول وینوال ته سلامونه وایم ډاکټر مبارک یې مرتوایم
خیر اوس محمود آیا صاحب ستاسو د اختر مبارک وي په دې هله چې د اختر د درې ورځې مو ل خپل کورنۍ او دوستانو سره په خوشحالي تیر کړی وي
او شکر دی ډیر څه خوندې وکي بس الله دې په لرو برو پښتنو باندې ټول پښتنو باندې چرچې دی الله دې هر وخت اختر ورباندې لري زه د پښتنو مطلب د لرو برو پښتنو د لپاره هر وخت اختر ورغواړم کاغه په دې سیمه باندې کاغه په لرو پښتونخوا د کبره پښتونخوا د نور مسافر دی په لرو برو وطنو کې الله دې ټول پښتانه هم دغه خوشحال لري او ټول عمر دې خوشحال لري
ډیر مننه محمود آیا صاحب او مننه چې زموږ بلنه مو منله اوریدونکو محمود آیا صاحب که څه هم د تعارف محتاج نه دی او په لارو بر کې پښتانه له نامه سره آشنا دي چې په تر اوسه پورې د شعرونو فکر کوم که زه خطا وم بیا به محمود آیا صاحب خبر کړي کېدای سي دا وروستۍ ټولګه بیا زه خبر نه یم خو تر اوسه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوي دي چې یوه تڼاکې د خیال نومیږي او بله بیا زه هم په سایه بدل سوم همدارنګه پښتو ته د نورو ژبو شعرونه هم منظوم راژباړلي دي چې د منظومې شاعرۍ هم یو کتاب تر اوسه پورې د عکس په نامه چاپ دی او یو بل کتاب هم فکر کوم چاپ ته تیار دی او دا چې خپل شاعري بیا په ورسته ولې نه ده چاپ کړې په دې به ورسره غږیږو محمود آیا صاحب له رسمي پښتنو به تیر سو چې شاعري مو ولې پیل کړه یا مو څنګه پیل کړه له دې به را پیل کړم ډیر شاعران چې په ځوانۍ کې شاعري کوي له شعر سره ډیره مینه لري خو چې بیا د ادب نورو څانګو ته مخه کړي خصوصا چې په نثر کې یو څه کار وکړي نو د شعر اړخ یې کمزوری سي خو ستاچ په شعر او ادب کې دا مهال شاوخوا څلوېښت کلونه سوي دي دا پوښتنه به وکړم چې آیا اوس هم له شعر سره هغه سي د ځوانۍ غوندې مینه لري او اوس هم شاعري ډیره کوي کنه
ستا پوښتنه چې دا مطلب ډیره مهمه ده چې مطلب د دې په صحیح معنا علمي او ډېر فکري جواب وویل سي خبره دا ده شاعري چې ده که نه یو شاعر چې شاعري کوي زما خیال دا دی چې هغه تر هغو پورې نه شعر ویلی سي نه شعر نه شاعر جوړېدلی سي تر څو پورې چې هغه د لیونتوب تر حده له شعر سره عشق ونه لري او کوم سړی چې له شاعري سره د لیونتوب تر حده عشق لري نو هغه په شمېر یو څو شاعران دي دا خو مطلب ډېر خلک شاعري کوي ډېر شاعران شته خو بهرحال وسیلي او نومولي شاعران چې دي هغه د ګوتو په شمېر دي تا ته معلوم دي ما ته معلوم دي او زه خو دا وایم چې دا شاعري چې ده دا ګډ سره ځان ته یو ډېر جلا فیلډ دی جلا مطلب یو میدان دی چې کله یو څوک په دې میدان ته راشي زما خیال دا دی چې د ښه شعر دپاره زما په فکر لازمي خبره دا ده چې هغه د دنیا د ښو شاعرانو شاعري ووایي مطلب د هغو ترجمې ووایي ژباړې ووایي یا په کومه ژبه کې چې کومه شاعري ده که په هغه ژبه باندې هغه د طرف لري باید چې هغه په کوټنګي نظر ووایي دغسې مطلب شعر ویل یا مطلب غزل لیکل یا نظم لیکل لیکلی شي هر څوک یو شاعري لیکل وي یو شاعري ویل وي زما خیال دی دا شاعري ویل چې دی دا ډېر ګران کار دی او دا یو یو دا کار یو یو لیونی کولی شي نو زه دا وایم چې له کوم وخت چې زه له شاعري سره تړلی یم یا نږدې پاتې شوی یم تر اوسه پورې له شاعري سره هغومره مینه لرم او شاعري خو به زه دا ووایم چې زما لیلا ده
او محمود آیا صاحب تاسو ویل چې یو شاعري ویل وي او یو لیکل وي دا خبره کلر نور هم تشریح سي چې آیا شاعري ویل مو مقصد دا ده چې په هغه کې واقعا شعر وي او لیکل یې دا ده چې یوازې هغه الفاظ د ردیف او قافیو په چوکاټ کې په زندان کې بند شوي وي هغه چې کوم یوازې هغه شاعر ته ناظم ویلی سو چې یوازې الفاظ یې منظم کړي وو خو شاعري په کې نه وي مقصد مو دا دی
نه زما مقصد دا بېخي نه دی دا خبره ما دا چې وکړه چې مثال شاعری هله سړی کوي یا غزل هله سړی وایي چې کله هغه په یو مخصوص کیفیت کې مبتلا شي، هغه په یو مخصوص مود کې مبتلا شي. که چیرې دی په مود کې نه وي مبتلا او دی غزل بیا لیکي، که دی په مود کې مبتلا وي، په یو مخصوص کیفیت کې مبتلا وي، بیا چې دی دی غزل وایي. نو زما مراد دا دی یا د احمد او د اور جواله کیسه چې ده، مثلا کله زه دا کوم که نه چې زه نظم لیکم، یعنی په وطن باندې نظم لیکم، زما په ذهن کې پلانینګ دی چې دا به کې لیکم، دا به کې لیکم، دا به کې لیکم. دغه زه د اورد والا شاعری وایم. یو وخت ما ته د وطن په اړه یو شعر راشي، په خپله راشي، زه په یو کیفیت کې ناست یم، په یو چرت کې ناست یم، بس ما ته له بالا یو مصره راشي او هغه مصره نور مصرې درنګ مطلب په تسلسل سره ورسره روان دي او دی ګتر پاکي کیفیت کې داسې مبتلا دي چې نظم ورسر ته ورسېږي، دا شاعر ګتر په پوه نیسي او هغه مصری چې را روان وي دی لیکي 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 یو وخت دا شعر کمپلیټ شي. دغه چې دوی دا کریشن دی، کریشن مانا دغه تخلیق دی، او دا کوم چې زه مطلب په خپله لیکم چې دا رنګه نظم به ولیکم، دا به ورواچوم، ما به ورواچوم، دا پروډکشن دی. زما خیال دی په پروډکشن او په کریشن کې فرق کول پکار دی. زه دا یم تر څو پورې چې په شعر کې کریټیویټي نه وي، یعنی تخلیقیت نه وي په شعر، تر هغو پورې هغه شعر چې دی مطلب هغه د عالمي رجحان شعر نه شي بلل کېدلی، یا هغه یو داسې شعر نه شي بلل کېدلی چې موږ کثیر المعانی شعر ورته وایو. یعنې کثیر المعانی شعر په دا معنا چې زه جلا معنا ځینې اخلم، زید جلا معنا ځینې اخلي، عمر جلا معنا ځینې اخلي، بکر جلا معنا معنا ځینې اخلي. نو زما خیال دا دی چې زور شعرونه چې دي هغه همیشه د احمد الله راځي. یو خبره زه دلته بله کوټ کول غواړم، سیګمنډ فراید ویلو مطلب هر هغه تخلیق چې د شعور د لاشعوري محرک پر عمل کې مطلب تخلیقي بڼه خپله کړي، وایي هغه شعر چې دی هغه تخلیق دی. او عموما دغه رنګه تخلیقات چې دي هغه په مطلب د عالمي ادبیاتو مطلب په زموره کې ځان ځایولی شي، وایو عالمي او یعنی یو عالمي ځای موندلی شي هغه شعر وځان ته، و مطلب یو عالمي بڼه خپلولی شي. مثلا زه به دا درته ووایم چې لکه د غالب یو شعر دی وایي نه د ذوق که د مومن غوي وسدین ته نه راځي، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ غالب واقع تو ان ون صدا یو شعر ما کرا کہ تم رکھ پت کر دیوان درکم، یعنی مطلب دا شعر دونی پر سو اس پاگے کی دونی گنجائش ہوئی اس پاگے بندی مطلب کہ پکی د کتاب نه کتابونه ور باندې ولیکل سم نو شعر نه ختمیږي. ما مراد دا دی چې انسان کوم شعر چې مطلب تا ته داخلي رد عمل په صورت کې خپل یو تخلیقي بڼه خپل کې نو شعر ډیر لوړ دی.
محمود آیا صاحب ډیر مننه په دې بیا هم غږیږو. خو خوشحال بابا وایي چې غټي پسې وهې پلاس بدر سي چا ویل چې په دریاب کې گوهر نستا. پیل ما استاسي لشیر سره استاسي د مینې او د تندې په اړه پښتنه وکنو، د دې شعر په تناظر کې بدا وایي چې شعر هم په خپل یو جوور سمندر دی. لتاس پښتنه وکم چې آیا په دې خپل د شعر په دې شاوخوا دیرش کلنه څلوېشت کلنه تجربه کې مو د شعر مرغلری پیدا کړی دی تر اوسه پورې، د شعر مرغلری کنه لا پسې پلټون یاست؟
خبره دا چې دا که نه شاعري چې دا د دنیا مطلب یو صنف هم په ادب کې څومره اصناف دي، هر صنف په خپل خپل ځای مطلب یو پرمختګ کوي، په هغه کې یو پیشرف چې دی مطلب هغه په تسلسل سره جاري وي. خبره دارنګه ده دارنګه پښتو شعر چې دی هغه هم له وخت سره سره دا قاعده مطلب په تسلسل سره پرمختګ کړی دی. په شعر کې نویوالی راغلی دی، په شعر کې ډېرې نوې نوې خبرې راغلی دی، په شعر کې ډېرې عجب عجب مطلب دونی نادره مطلب خیالات او تصورات په شعر کې راغلي دي چې کله کله د سړي زړه په خپله دا نه مني چې آیا دا شعر به ما څنګه ویلي. اوس مثلا زه دغه یو شعر د مثال دپاره وړاندې کوم چې شاپیری و یوه دیب ته ګډېدله.
شاپیری و یوه دیب ته ګډېدله.
زندگی تا په ځنګل کې را روان یم.
ډېر ښه. شاپیری و یوه دیب ته ګډېدله. زندگی ستا په ځنګل کې را روان
یم. ځنګل کې را روان یم. دا ما شعر دی کله کله ما خپل زړه نه مني دا شعر به تا څنګه ویلي. اوس مسله دا ده که نه دا په شاعرۍ کې ډېر پیشرفت شوی دی خصوصا چې مطلب کوم ځوانان شاعران دي په هغو کې مطلب ځینې شاعران ځوانان دوني عجبه عجبه شعرونه وایي دومره عجبه عجبه غزلې مطلب په دا فیسبوک باندې زه ګورم مطلب د دوی په شعري مجموعو کې زه ګورم یقین ومنه چې ما بیخي یعنې حیران کړي چېرته دارنګه شعر به دوني نواموزه او ځوان شاعر څنګه ویلی. نو خبره دا ده چې یو شاعري ډېره شوه شعري مجموعې ډېرې منظرې عام ته راغلې. اول شاعري نه وه بس موږ به خالي خوشحال بابا ویلی رحمان بابا به مو ویلی حمید بابا او حمدا بابا او قلندر داسې یو څو کسان وو که نه. اوس شاعران ډېر شو ښه شاعري منظرې عام ته راغله د شاعری ترجمې منظرې عام ته راغلې د مختلفو شاعرانو تراجم منظرې عام ته راغلو هغه شاعران وویل. نو ځکه په شاعري کې بیخي مطلب ډېر پرمختګ شوی دی. زه خو کله کله دا وایم چې مطلب دا په ځوانانو کې دا رنګه شاعران شته چې اوس دا زموږ معروف او مشهور شاعران یې مقابله نه شي کولی دومره ښه شاعران شته.
نو په شعر کې واقعا هم چې ځکه چې د نویو علومو او د په شعر کې د نویو بدلونونو او نظریات له راتګ سره په د شعر په میدان کې مقابله ګرانه شوې ده. په دې به غږیږو محمود ایاز صاحب. نو زه واورېدونکي تږی یو چې یوه نوې غزل در څخه واورو.
نوې غزل به خامخا درته واورم. نو یوه غزل درته واورم چې یو شر او شور د ستړي انتقام دی او لوګی دی. یو شر او شور د ستړي انتقام دی او لوګی دی.
ډېر ښه.
په سپین ورځ شور سوی تور ماښام دی او لوګی دی.
واه واه ډېر ښه ډېر خوندور.
او شعر واوره دا شعر به تا نه ډالۍ کړم. وطن کام کوڅې او دیوالونه دې راویښ کړه.
وطن کام کوڅې او دیوالونه دې راویښ کړه.
څنګلوري کلي شي درته دام دی او لوګی دی.
ډېر ښه. واقعیا هم ډېر ښه.
وطن کام کوڅې او دیوالونه دې راویښ کړه. څنګلوري کلي شي راته دام دی او لوګی دی. سندرې مې څوک سوځي کتابونه مې څوک سوځي.
ډېر ښه.
سندرې مې څوک سوځي کتابونه مې څوک سوځي په سره انګار مې شي چا کلام دی او لوګی دی.
ډېر ښه.
او زه خپلو جلا شویو اندامونو ته حیران یم. زه خپلو جلا شویو اندامونو ته حیران یم او کلی او کلی مې په دوړو کې نهام دی او لوګی دی.
ډېر ښه. بیا یې وایه دا بیت. بیا
زه خپلو جلا شویو اندامونو ته حیران یم او کلی مې په دوړو کې نهام دی او لوګی دی. کوڅې د زندګۍ چې داسې تتې تتې ښکاري. کوڅې د زندګۍ چې داسې تتې تتې ښکاري اغوستې هر فرعون دلته حیران دی او لوګی دی.
ډېر ښه.
کوڅې د زندګۍ چې داسې تتې تتې ښکاري اغوستې هر فرعون دلته حیران دی او لوګی دی. روانه یوه لوبه د چاودنو کلي سوځي. روانه یوه لوبه د چاودنو کلي سوځي یو جنگ دلته جاری د ننګو نام دی او لوګی دی. او په نورو دولتونو کې یو شور دی د سندرو.
په نورو دولتونو کې یو شور دی د سندرو.
او دلته سره ورونه دی اسلام دی او لوګی دی.
ډېر ښه.
په نورو دولتونو کې یو شور دی د سندرو او دلته سره ورونه دی اسلام دی او لوګی دی. یو شر او شور د ستړي انتقام دی او لوګی دی. پسپین اورد جوړ شوی تور ماشام دی او لګی.
اها ډیر ښه ډیر مننه محمود آیا صاحب. نو اوریدونکو مور سره ورسره اخلو، له دوی سره هم ژغیږو، له دوی به شاعری ما ورو. نو کور می ته ځو روغ لیونی صاحب په خیر. روغ لیونی صاحب په خیر راغلی.
سلام دایر اختر مبارکی او سلامونه مینه احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه.
نو برکوال صاحب بس محمود عیاض صاحب دا غزل و تبدونو بس کلک نظرم ور باندی وچی خبوی.
نو رازا نوی غزل دا
بس غزل خو می نوی لکلی دا خو بس گورو بچی سمرها دا پوری آغا خبره چی جیدت پکشتاو که بس آغا جارا
زنو بیا بیا او گورو خو بس نوی غزل را اوڑا
ارشاد مننا او مطلار بی تغوار اخپل زغوار مخپل حق غواړی خپل زغواړ مخپل حق زچ دواړ او غواړو دبل حق.
ها
ها او بته ساده دنګ پوز چې خالی وینم.
ها
ساده دنګ پوز چې خالی وینم ما باندې دې پور شو د چار ګول حق.
ها
او خپل حق په ولا قدر د پریک دی.
ها
خپل حق په ولا قدر د پریک دی څومره په آسان خوري دبل حق. هر سړی د بل په حق اړم دی. هر سړی د بل په حق اړم دی څوک بچا ته ورکړي مکمل حق. او مطاره روغ لیونی در تا لکلی ده.
اها
روغ لیونی در تا لکلی ده تاسو ور تا ور کلی ده غزل حق.
روغ لیونی صاحب د غزل حق خو بدر کو دار ته وچ د غزل بهر ته ډیر عجبه او په نسیا لاب کې غزل می په پښتو کې فکر کوم تر اوسه نو لیدل نو دا بهر د څنګه انتخاب کړی دا شعوري او کنه هسی مصر راغل نو ر غزل دی ولیکو
والا شعوري او شاول دا چې غنو حوال کې دا غسی کنه ما مطلب ولې کنه نو بس جوړ چې ما مو ته غوته شمارل یاره ما دا خو ډیر د عجبه بهر کې نو بس جان کوشش ور باندې او کوڅه دا چې زینو کې ماته دوه کېدل کو زی زی کې ما کنه دلته دا خون دلا فکر چې ما روغ لیونی در تلې کله د هغه ما چې ور سره کینو سیلاب جته دو ما روغ لیونی در تلې کله د تاسو ورته ورکه د غزل حق.
اها زنو ډیر مننه محمود آیا صاحب ستا پر غزل نظر هم واخلم ور سره بل محمود آیا صاحب دا پښتنه وکم چې په شعر لیکلو کې بهر څومره ارزښت لري او د شعر د خوند او یا د آهنګ په زیاتولو کې څومره ارزښت لري.
برکوال میاخیل صاحب خبر داد غزل خما وره ده او یقینا ډیر
آیا صاحب محمود آیا صاحب بخښنه دی په دې خبرې بیا مو کو یو بل اوریدونکو هم راغلی دی د سربم خبرې وکړو وروسته بیا د روغ لیونی صاحب خبرو تراسو خانوزی ته ځو. عبید الله ارمانی صاحب په خیر.
خیر دی په نصیب بارک مخیل صاحب تا او تدرمن میلمه صاحب ته اور د دیوال اډو ټول خوږه مینوال ته اختر مبارکي وړاندې کوم په دې لسی روغ جوړ او خوشاله بیا
ډیر مننه. خوشاله
مبارک خیر مبارک ډیر مبارک مخیل صاحب سبم نسیو کني زمزمه در ته وکم په سرنم کې د 32 کړي شه بس تو ایم خدای دې وکړي د خوشواله ګرځي.
نو خپل شاعری ده
او جی بالکل خپل شای مې
نو کدا غس کبه تر نه مې راته وای دوه بیت ځنې وای نو شبې ځکه چې نن
موږ په خپل حساب تر نه مې سپور کې نه راختر شپې دې کنه ولا که خوند راکې چې سپور کې ده ته وایم
بس دوه بیت ځنې وای ځکه چې نن موږ غواړو چې موږ د قدرمن معلومات لږ زیات وخت ورکو د شاعری واورو او پر شاعری د ګټورې خبرې واورو. راځه راځه نو راځه راځه راوړ وای بس دوه بیت ځین واورو
بس دوه بیت د سوال بکان کې زه په الله خوشاله سره نو نور احمد یار مشال ملګری سره دغه سلام انده تکي
وعليكم زه شیر دی وای
سلام
وای را ای مو سم ز په سر له ما و جلال وای په غرو کې مې کوز دی ولا کو چل وای موسم د فصل لیم او جلال وای اگر که می کزدی والا کچل وای روال وای ده کند ازر سغرو که حقسی وصلا والا فضلو که روان وای د تند زرت بغرو که هغه سی وسلا والا پزلو که وریاد وای نرای نرای باران وای بغرو که مکزدی والا کوچان وای موسم د پسر نیما و جلال وای بغرو که مکزدی والا کوچان وای
ډېره مننه ارمانی صاحب مننه ارمانی صاحب محمودایا صاحب نو اوس که تاسو د روغ لیونی صاحب پر غزل څه ویل غواړئ
خبره دا ده د هغې غزلې بیر واقعي چې نوی وي او مختلف هم وي او د ردیف او د کافیې په اړه چې خبره وکړو که ده چې زما نه ردیف خوښ شوي نه کافیې او لکه څنګه چې تا وویل د ردیف او کافیه مطلب د شعر دپاره څو
بهر بهر هغه ردیف کافیه باندې بیا بله پوښتنه هم زه لرم بهر باندې
د بهر دپاره خبره دا ده چې بهر چې دی د بار د پاره کافیه او ردیف چې دی بیخي زیات ارزښت لري او څومره چې بار نه ویلي یعنی که یو بار نه ویل کېږي هغه په کافیه او ردیف باندې نه ویل کېږي مثال که زه دا ووایم د فلانکي بار چې وي ډېر نه ویل وي نو هغه د کافیه او د ردیف په حواله باندې نه ویل کېږي دغسې چې کافیه او ردیف نن سبا چې کوم غزل لیکل کېږي عموماً اوږده ردیفونه خلک ورته ټاکي او په هغه کښې نور لفظونه چې پاتې چې هغه درې یا څلور یا شپږ دي نور نو کافیه او ردیف دي زما خیال دا دی چې ده چې کومه مځکه ټاکلې وه که نه په دا مځکه کښې چې زه غزل ولیکم هم د ښه غزل نه شم لیکلی وجه څه شي ده وجه یې دا ده چې زه د ردیف او د کافیه انتخاب چې دی د صحیح نه دی کړی پوه شوې حق چې کوم توری دی که نه دا ډېر سوخ توری دی سوخ دی د شاعري په حواله د شاعري دپاره باید چې سړی ډېر مهین او ډېر زرین غوندې الفاظ او ډېر شعرین غوندې الفاظ که نه په هغې کښې په خپله یو خوشلست وي او یو مینه پکښې وي توری په خپله هم مطلب یو دغه تاثیر لري که نه دا توری چې څو مطلب له تاثیره ډک وي هغو مطلب هغه شاعرانه توری وي که نه د شاعري دپاره د لفظونو انتخاب ډېر ضروري دی نو که د لفظونو انتخاب ضروري دی نو بیا خو د کافیې او د ردیف انتخاب بېخي ډېر ضروري دی نو ما ته یې په خپله مطلب روایتي غزل وه روغ لیونۍ به خوا نه بدوي روغ لیونۍ
نو په ادب کې به دا د خوا بدېدلو خبرې به له ادبه باسو ځکه چې خوا بدېدل یو اخلاقي عنصر لري او ادب او شعر چې دی هغه خو افاقي شی دی نو په هغه کښې به خوا بدېدل نه وي نو محمودایا صاحب د لوی اختر دا وروستۍ شپه ده نو ته یو پیاله چای راته وکړه او یو سندره به هم سره واورو بیا به خبرې کوو خوښه دې ده نو د هارون باچا په غږ کښې دغه سندره سره اورو او بېرته د غزل محفل ته راګرځو
داسې چې مست په ټوله لار یم دا چې بې نشې خمار یم روح مې پکې خدای ګو خوبولی دی ماتل جنتا کابل خکلی دی خکلی دی ماتل جنتا کابل خکلی دی داسې چې مست په ټوله لار یم نشے خمار یم روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے
لخن لري شور لري مستي لري او جون لري سم پر چاند مين رنگ شندل دے سم پر چاند مين رنگ شندل دے داسي چي مست مست پچول لار يما داج بين شيخ عمر خمار يما روح مي پكي خداي گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل خلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کا بلخ کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کا بلخ کھلے دے مست مست پٹول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا
ګران اوریدونکو د هارون بادشاه په ژغ کې مو سندره اوریدله او تاسې د ډیوه ریډیو ادبي خپرونې د غزل محفل ته غوږ یاست او د نننۍ خپرونې میلمه مو تکړه شاعر محمود آیا صاحب دی. محمود آیا صاحب د مسوې چای دی وڅښلې کنه؟
یا چای خو نه دی کړی، بس خدای ته جلا رالم د میلمنو کوټې ته رالم، بس هلته ناستم منوال شور دی، بس دلته جلا ناست یم څوک نه.
نو ما غوښتل چې لږ دمسې، نو ځکه خبرې بیا کېدای شي ستړی دی کوم په خبرو.
یا یا یا
محمود آیا صاحب، د لرغونو تهذیبونو په تاریخ کې راځي چې انسانانو به په زړو زمانو کې د کائناتو د نړۍ هر شي ته له یو ژوندي موجود سره تشبیه ورکوله، یعنی په هغوی کې به یو خدایي قوت لیده. نو همداسې چې بیا په دې اوسنۍ زمانه کې په یورپ کې خصوصا په ادبیاتو کې دغه یو تصور راغی چې هغه ته پرسونیفیکیشن وایي، چې هغه یو غیر مجسم شي ته یو روح ورکوي. لکه په ساز په شاعری کې چې اوس په مخکې چې ما کومه غزل اورېدونکو ته واوروله، چې یو ځای چې ته وایې ټوله شپه به غږېدم له څراغ سره، یعنی له څراغ سره غږېدل داسې یو شي ته شبیه سازي یا د شخصیت سازي ورکول چې غیر مجسم شي ته، دا په نورو د نورو ژبو په شاعری کې له دې ډېره استفاده کیږي، خصوصا په اردو شاعری کې. خو په پښتو شعر کې دغه شان ډېر کم دی، او دا د شاعری یو روح ګڼل کیږي. څه فکر کوئ چې په پښتو شعر کې دغه معمول غیر معمول ژبه ولې نه کارول کیږي؟
نو خبره دا ده، ما تاسو تر څو پورې مطلب شاعران د نورو ژبو د شاعری مطالعه نه وکړي، تر هغو پورې دوی داسې ته رسېدای نه شي. ګوره، دا خو چې د دنیا مطلب چې کومه لوړه شاعري ده، که موږ هغه خو په هغه کې دا شیان بیخي ډېر دي، او دا باقاعده مطلب د شعر چې استعاراتي ژبه وایي سمبولیک ژبه چې ورته وایي هغه په دغه حواله وایي د شاعر ژبه باید چې لیوان سړي څخه بیخي جلا وي. شاعر باید چې مطلب یو جلا فکر ولري، یو جلا خبره ولري، یو جلا ویژن ولري. هغه باید د ده له شعر څخه مطلب ښکاري چې هر واقعي دا یو شاعر یو خبره کړې ده. اوس مثلا زما یو شعر دی چې مړ مې خپله تنهایي، مړ مې خپله تنهایي نه کې ویرېږم، هم کلام یمه له تا سره دیواله، اوس له دیواله سره کله سړي خبرې کولې. خو بهرحال شاعر چې دی تر څو پورې چې په شاعري کې دا رنګ شیان نه وي، دا شاعري مطلب ژوندۍ شاعري یا نوې شاعري یا معاصره شاعري چې ده بیخي بلل کېدی نه شي. دا شیان ډېر مهم دي، ودغه ته فکر کول پکار دي. او لکه دا چې وویل چې مثال په تېرو تجربو کې مطلب پر هر قدم به سړی له یو نوي خدای سره آشنا کېدی. مثال که به یو کاغذ والوسي هغه به وویل دا هم خدای دی، ولې ولې چې دا د الوتلو قوت لري. دغسې نور ډېر شیان که نه، نو دا واقعي دا رنګ شیان چې دي یو شاعر چې دی که نه هغه واقعي کله کله له ځانه سره هم کلام دي، باید چې هغه هم کلام وي. او دا رنګ شعرونه شته، ډېر دا رنګ شعرونه شته چې هغه تمثال وي، یعنی یو شعري تصویر وي، د لفظونو یو تصویر وي چې هغه ته ته وګورې تا تصویر په سترګو لیدلی شي چې هر له تورو یې تصویر جوړ کړی دی. او دا رنګ دا تمثال نګاري ده، علامت نګاري، تمثال نګاري او د شعر استعاراتي ژبه، دا ډېر مهم شیان دي. نو ودې ته که سړی متوجه نه شي تر هغو پورې د ده په شعر کې دا شیان راځي هم نه. نو دا شیان چې دي دا یې مطلب د نورو شاعره د نورو شو شاعرانو د مطالعې په رد عمل کې دی. دا شیان ته مطلب دی بیا ورسېږي او د ده فکر ودا خوا ته اوړي چې هر دا یې څنګه خبره کړې ده. مطلب یو مطلب یو داسې وجود ته مطلب دی سا ورکي چې بایي دا څنګه مطلب د یو بې وجوده شي ته سا ورکه او هغه له دوی سره غږا کوي که نه. نو دا رنګ شیان چې دي دا د شعر د ښایست دپاره، د شعر د نویوالي دپاره او په شعر کې د یو نوي تخیل په اړه، دا شیان ډېر خوند کوي او ډېر لازم دي.
او مخکې محمد ایاز صاحب تاسو وویل چې د روغ لیونی صاحب پر غزل چې خبره وکړه چې د شاعرۍ لپاره خپل لفظونه یې چې ځینې د شاعرۍ لفظیات هم ورته وایي، دا کلر تشریح کوي چې آیا د شاعرۍ ژبه باید له نورو ژبې څنګه جلا وي، د هغه لفظونه څنګه باید له نورو ژبې جلا وي؟
د چې په کیفیت کې مبتلا شم، ما تاسو مخکې هم وویل زه په کیفیت کې مبتلا شم، نو د شعر چې کوم دیوتا دی یا د شعر چې کومه دیوي ده یا له هاخوا چې د مصرو یو باران پر تا باندې کېږي که نه، هر وخت چې تاسو مصره راشي، یعنی ښه شاعران چې دي هغه وایي مصره په خپله د خپلې غزل دپاره یا د خپل نظم دپاره د لفظونو تعین په خپله کوي، یعنی په یو فطري لاره باندې دا شی روان دي که نه. ته نه پوهېږې خو روان یې، خو لیکن ته په شعوري لحاظ هم او په لاشعوري لحاظ هم په هغه کیفیت کې ته مبتلا یې، یعنی ستا شعور هم په هغه کې مطلب مبتلا وي، باقاعده مداخلت پرې کوي او ستا لاشعور هم باقاعده د دواړو په مرسته باندې مطلب ته د شعر سلسله چې ده دا څه جاري ساتي. دا یو شی جنجیر شي. زه دا وایم چې کله چې مثال غزل په داسې کیفیت کې ولیکل شي هغه وخت نه، یو هفته بعد باید چې دویم نظر پر واچوې که یو توری بدلول وي یا یو شی په کې بدلول وي یا یو توری خوند نه شي کوي، هغه په هغه کیفیت کې ده نه کیفیت ته ووځې یو هفته بعد بیا باید ته پر خپله غزل یا نظم باندې یو دویم نظر واچوې او په هغه کې ته مطلب څه بدلون راولې، یو توری کې بدل کړي، یو مصره کې بدله کړي، بیا به مطلب دا شعر چې دی مطلب زیات ښایسته کېدای شي. نو د تورو چې کوم استعمال دی، زه په خپله ډېر دا رنګ د توري دي چې ما ته ډېر خوند نه راکوي، چې مطلب ارادي تورې زه کې اچوم هم ځای نه کې اچوم. مثلا په اردو شعر کې فریج تورې هم اچوي، دا فریج تورې فریج، خو لیکن ما ته دا زما ذهن نه مني. زه دا یم شاعري د تخیل ژبه ده، دا ځان ته یو شیرینی لري، دا ځان ته یو فن لري، دا ځان ته یو مطلب، بلکې هر تورې سندره باید چې معلومه شي، یعنی هر تورې باید چې دوی خوشلت او شیرینی ولري، دا تورې تورې دا هر تورې د ملغلرې غوندې قیمتي وي او د ملغلرې غوندې ښایست ولري او خوند ولري او یو تاثیر ولري. نو زه دا وایم چې کله چې مطلب یو سندرغاړی مطلب د یو چا شاعري وایي، هغه باید چې په شاعري کې انوال شي. دا تورې شاعر استعمال کړی دي، دا تورې به زه څنګه وایم په ویډیوګانو کې. ما ډېر سندرغاړي دي اوس هم زه اورم، زه ولته ځینې انسپایر کېږم، ما خوند نه راکوي. هغه چې تورې څنګه وایي د هغو حق نه ادا کوي، یو یو سندرغاړی چېرې دا حق ادا کوي. او په دغه مناسبت زه دا یم له سندرغاړو څخه زما یوه ګیلام شته چې باید یو څو سندرغاړي، یو څو شاعران پیدا کړي چې بس هغه شاعران وایي، د تعلق په بنیاد وایي. سندرغاړي هم باید چې دا خیال وکړي چې یاره نور شاعران هم شته، تراس زه دا نور شاعران هم وګورم چې هغه مشهور او معروف شاعران دي، بس هغه شاعران دي، نور شاعران نه شته. دا د شاعرانو حق تلفي ده. زه د ځان په اړه خبره نه کوم، زه د هر څه شاعر په اړه خبره کوم. ډېر شاعران چې دي نظر انداز دي د سندرغاړو په حواله، او حالانکه زما فکر دا دی شاعر سندرغاړي نه جوړي، شاعر چې دی سندرغاړي د شاعر په شاعري باندې جوړي.
صحیح محمودایا صاحب، لمر سره وخت لږ دی، نو پښتنې را سره ډېرې دي، کوشش وکړو چې لنډې لنډې خبرې وکړو او څه پښتنې چې ما راوړي دي چې دغه جواب سي او زموږ اوریدونکي ګټه ځینې واخلي. اوس بیا هم دا پښتنه کوم چې خبر بیا هم پر نوي شعر باندې غږیږو. تاسو لیدلی دی کله چې په یو ټولنه کې څوک د بدلون خبرې کوي، که له مذهب سره تړلې د بدلون خبرې کوي، نو د مذهب خلک یې بدلون ته خلک نه پرېږدي، او که په ټولنه کې د ټولنیز بدلون خبره کیږي، نو په ټولنه کې چې کوم حاکم او کوم واکمن ذهنیت یې هغه بدلون ته نه پرېږدي، یعنی دا بدلون ژر نه قبلوي. څه فکر کوئ چې آیا په پښتو ادب کې خصوصا د شعر خبره موږ کوو، شعر ته چې کله نوي رجحانونه راځي، نوي استعارې راځي، نوي تشبیهات راځي، نو په ادب کې فکر کوئ چې په ادب کې کوم واکمن ذهنونه وي، واکمن نظریات وي، هغه د دې په مخنیوي کې څه رول لري چې هغه نه غواړي چې نوي خبرې، نوي استعارې یا زړې استعارې بدلې شي، نوي فکرونه شعر ته راشي؟
ورځ په خپل مطلب د شی د شاعر او په اړه مطلب زما خپل نظر دا دی، زم دا ادیب او شاعر چې دی دا یو سرحد نه لري، زما د پاره ټول انسانان دي. د شعر لیکم، د کلام شعر وایم، کلام شعر لیکم، زما په ځان کې حکومت نه دی، زما په ځان کې دولت دی.
خټولنیز دایری د ټولنې شاعر په ټولنه کې ژوند کوي، د ټولنې مختلف دایری وي، دی په هغه کې دننه اوسېږي. آیا دایم په مخ کې خنډ نه وي؟
زه منم، زه دایم هر څه شاعر، هر شاعر هغه په دغه شیانو لحاظ دیخي نه ساتي. شاعر ځان ته مطلب یو فکر لري، شاعر ځان ته یو ویژن لري، د شاعر د سوچ او فکر خپل خپل دایری وي، یو خپل دغه وي کنه، یو خپل څوته، یو خپل دنیا وي، دی خپل دنیا تخلیق کول غواړي. دی په دې کې نه د باچا خیال ساتي، نه د وزیر خیال ساتي، نه د امریکای خیال ساتي، نه د
محمودایا صاحب توای ارڅوک ارڅوک باید د خوشحال بابا غوندې زړور اوسي چې وایي څنګه د خوشحال بابا مشهور باید پښکارا ناره و هم چخلی راکړه. زه خوشحال کمزور نه یم چې بډار کم، پښکارا ناره و هم چخلی راکړه.
زم باید چې وایي، زم کزما زم ته دار خبره راکړي چې زه نو وایم دا زمين شایي.
نو محمودایا صاحب کوي بل غزلم راواور وای، نو بیا به پر مخ بیا خبرې کوو.
لکه خوشبوی په ګلدسته کې را نه پاته شولې، لکه خوشبوی په ګلدسته کې را نه پاته شولې، نقش دی ټولی په بسته کې را نه پاتې شولې.
واه واه ډیر ښه. بیا یې وایه لکه خوشبوی په
ګلدسته کې را نه پاتې شولې. نقش دی ټولی په بسته کې را نه پاتې شولې.
واه واه ډیر ښه.
بیا ستا له خیال سره چرته بهر ووتلې. بیا ستا له خیال سره چرته بهر ووتم او تنهایانی په کمره کې را نه پاتې شولې.
ډیر ښه ډیر ښه.
بیا ستا له خیال سره چرته بهر ووتم او تنهایانی په کمره کې را نه پاتې شولې. بیرته خالی لمن راستون شوم له ګودره څخه.
واه واه ډیر ښه.
بیرته خالی لمن راستون شوم له ګودره څخه هیلې په هغه تماشه کې را نه پاتې شولې.
واه واه ډیر ښه ډیر ښه.
او دا چې نه وینم توره شپه سو جوړه په ما. دا چې نه وینم توره شپه سو جوړه په ما سترګې شاید تا په کوڅه کې را نه پاتې شولې.
ډیر ښه. سترګې شاید تا په کوڅه کې را نه پاتې شولې. ډیر ښه.
نو دا غرنګه د خوشحال غوندې دایرت شېرولې دي مطلب رومانی.
بالکل.
دا چې نه وینم توره شپه سو جوړه په ما سترګي شاید تا په کوڅه کې را نه پاتې شولې. هغه سندرې او یاد تا شیرینې کټې. هغه سندرې او یاد تا شیرینې کټې چرته د یاد په جزیره کې را نه پاتې شولې.
واه واه ډیر ښه. د یاد په جزیره کې ډیر ښه ډیر خوندور. خبرې کوو بیا یو اورېدونکی راخلو. عصمت الله خوشحال. عصمت یار خوشحال صاحب په خیر.
مننه. حقیقت وایې په ما زه دروغجن پېژنم. که حقیقت وایې پېژنم سترګې سرې وي شونډې پرې هر یو مهم پېژنم. خو داسې دوستي نه کوم دا جواري نه کوم نور دیاري نور دیاري نه کوم. دروغ وایې جانانه دوکه دې کم دوکه. او
بس دغمرو
څنګه ملحن ګلان پراته دي دانه دانه تلوان لکه مچان پراته دي ستا د وادو قضی کی سورون زران پراته دي. کوم سحر و ماشام ستا دروازې ته سلام. کوم سحر و ماشام ستا دروازې ته سلام. په زړه رنځور نه یې ما ته مجبور نه یې درته وایم خلاصه لیلا. که خبر نه یې زما په غم خندا کوې ته دوکه دې کم دوکه. خو عصمت یار خوشحال یم زه پر هر چا ګران یم زه. عصمت یار خوشحال یم زه پر هر چا ګران یم زه. دا ستا د چل ول دپاره در وړم د مینې پیغام.
عصمت یار صاحب پر موږ به هم ګران هم یې او نور به هم ګران سي که ته خپل شعر ته لږ توجه وکړې او د غزل محفل ته خوندور شاعري راوړې نو پر موږ به لا ګران سي او پر اورېدونکو به هم ګران سي. ډېره مننه محمود آیا صاحب. بیا هم پر شعر باندې خبرو ته راځم. له تاسو سره چې مې کله هم خبرې کړې دي دا خبره دغه تنده مې ستاسو محسوسه کړې ده. تاسو ویلي دي چې په پښتو کې د شعر د تجزیې یا پر شعر باندې د ژورو بحثونو یو کلتور یو دود نسته. همدا علت ده چې په پښتو کې د ښه شعر لیکلو ډیره تنده هم په ځوانانو شاعرانو کې خصوصا کمه ده. څه فکر کوئ چې آیا ولې دغه د شعر د تجزیې دود لکه په نورو ژبو کې که موږ وګورو پر یو یوه شاعر باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي او هر شاعر د هغه شاعري له بېلابېلو زاویو څېړلې وي په پښتو کې دا رویش ولې نسته؟
خبره دا ده د غزموز تر ټولو لویه بدبختي ده. زه دا وایم چې زموږ معیار چې دی که نه زموږ د شاعر معیار یا زموږ د شاعري معیار سندرغاړی دي دا تر ګردو غلطه رویه ده. دا مطلب ډېره غیر ادبي رویه ده. زه دا وایم تر څو پورې شاعري ډسکس نه شي تر څو پورې پر شاعري باندې مطلب مختلف خلک لیکل نه وکړي تراغو پوری ش شاعران په صحیح معنا را برسره کېدل دا ډېر مشکل کار دی. دا ډېر ګران کار دی. مثلا موږ که د خوشحال خبره کوو موږ که د رحمان بابا خبره کوو که د امیر بابا خبره کوو په هغوی باندې ډېر لیکل شوي دي بیا هم شوي دي. خو لیکن بیا هم چې خوشحال بابا کوم حق لري خوشحال بابا صرف انقلابی شاعر ثابت کړی دی، حالانکہ هغه چې د موضوعاتو څومره لوی سمندر چې خوشحال بابا دی، زما خیال دی په پښتو کې یو هم بندارنګ شاعر نشته چې هغه به دونې موضوعات ولري لکه خوشحال بابا چې لري. زموږ دا بدبختي ده، موږ کله هم دا احساس نه دی کړی. زموږ په زباني د مخص باندې مطلب شاعران خوښوو، مثلا که زه ووایم پلانکی ښه شاعر دی، زیدم وایي ښه شاعر دی، عمرم وایي ښه شاعر دی، بکرم وایي څه نه ښه دی، په دا دی نه دی خبر. بیا چې کله مضمون پر لیکي، مضمون یې هم دومره سطحي او دومره له معنویت او له فکریت څخه خلاص وي، هېڅ سنجیده تجزیه یې نه کړي، هغه خالي په شعري مجموعه کې څو ښه شعرونه راټول کړي په منډه منډه، بیا په هغه باندې مضمون ولیکي، نو دا به څنګه تجزیه وي؟ زه خو دا وایم دا ډېره غیر علمي رویه ده، دا ډېره غیر ادبي رویه ده، دا مطلب د فکري خلقو دپاره، بلکې مطلب د دانشورانو د ادبان دپاره، دا د نن تر زرتو مهم سوال دی. اوس مثلا زه د نومان در واخم، رامچا صاحب جوړ شاعر دی، دونې مشهور دی چې په لاره بره پښتونخوا کې مشهور دی، په هغه باندې چا لس مضمونان هم نه لیکي. اوس زه خبره درته کوم، د غچ بزر محمد کاروان را واخلو، غچ به بل را واخلو، ور دا شاعران شي دا خلکو نه دی لوستلي. زه تاسو صحیح خبره کوم
محمود آیا صاحب، دغه چې تاسو وایست چې دغه پر شعر باندې د بحث دود چې نسته، دا یا چې کوم څه ناڅه کېږي، دا زموږ روایې غیر علمي دي. څه فکر کوئ چې آیا له شعر سره چې دا زموږ روایې په شعوري ډول دغسې غیر علمي پاتې شوي دي، که نه فکر کوئ چې پښتو ته لا د شعر د څېړلو او د ژورو بحثونو هغه دود نه دی راغلی؟
دود هم نه دی راغلی، او بیا پښتو کې د نقادانو کمی هم دی، یعنی په وړو کې د مالګې برابر نقادان لا هم نشته، او کته هغه هم د ګوتو په شعر یو درې څلور کسان کې دي، دوی په کلي نشته نقادان نشته. او بله خبره دا ده چې تر څو پورې دغه رویش یعنی دغه رویه خلکو نه خپله کړې چې هغه شاعري ډسکس کړي، هغه دا په شعر باندې مطلب تنقیدی نظرونه مطلب له خلکو سره مطلب شعر نه کړي، مطلب مضامین چاپ نه کړي، مقالې چاپ نه کړي، تر هغو پورې زموږ دا شاعري چې دا رابطه کېده هم نه کړي. مثلا چې تر څو لیک چې مطلب شاعري ډسکس شوې ده، هغه صرف توصیفي تنقید دی، یعنی د ستاینې تنقید دی، دا تنقید نه دی، یعنی عملي تنقید نه دی پر څوینو تم،
او یا هم دغه نقاد د خپل شخصي نظر د خوش ناخوش خبرې پکې په علمي تنقیدي پیمانو باندې شاعري نوي تجزیه کوي.
بالکل نه نوي تجزیه کوي، عملي تنقید د شاعري د تر اوسه پورې نه دی شوی، او تر څو پورې چې عملي تنقید نه وي شوی. اوس مثلا زه د اردو په حواله ځکه هر وخت مثال ورکوم، هغوی بیخي ډېر کار وکړي، هغوی مثلا د وجودیت په تناظر کې چې کومه شاعري ده په اردو کې باقاعده، په هغه کې مطلب یو څو کتابه باقاعده رالو، ما په خپله اخیستې دي باقاعده، د وجودي اصطلاحاتو د وجودي نظري مباحثو په رڼا کې د مختلفو شاعرانو شاعري هغوی ډسکس کړې ده، باقي باقاعده د یو مکتب د نظري او د مباحثو په تناظر کې باقاعده شاعري ډسکس کړې ده، او هغه شاعران یې د خپلې دي چې دا څنګه شاعري ده. که نه دغه چې نو چې مطلب کوم تنقیدي مباحث کې په اردو کې مثلا د آزاد تلازمه خیال په تناظر کې هغوی شاعري ډسکس کړې ده، دا ډېر ګران تنقیدي سکول افتار دی، په دغه تنقیدي سکول افتار په تناظر کې هغوی شعرونه ډسکس
کړي،
د مابات د دیدیت په تناظر کې شاعري ډسکس کړې ده، او باقاعده د خالي مضامین نه
محمد آیا صاحب، ترڅو چې ادب ته خصوصا د شعر دنیا ته دغه یو کلچر عامیږي په لیکوالو په شاعرانو کې چې د نورو شاعرانو پر شاعري باندې پراخ بحثونه وکړي، او دغه خبرې مخ ته کښېنږدي چې پلانکی به خوا بده کې او پلانکی به له ما مره ورسي، چې دغه علمي رویش مو په لیکوالو کام کېږي تر هغه وخته پورې، آیا فکر کوئ چې په شاعرانو کې دغه د ختم کیدای رويش څومره دی ستاس په شعر کې تاسو ویل دي چې زما غزل کومه خامل لري په ګوته یې کړی زما غزل کومه خوبی د کلندر نه لري کلندر صاحب شنه کاد هم او د خپل شاعری ښکاره خبره ده چې په خپل د خپل شاعری بشنه کاد ځکه شعر لیکلی دی او دغه څو مجموعه چې راپات دي نو دغه ش شاعر ګڼل کیږي څه فکر کوي چې موږ په شاعرانو کې دا خود تنقیدی څومره ده چې هغه د خپل شاعری په خپل نقاد بو وسی کنه دوی هم په دې کې لبخ حالا تا کار اخلی او څه شاعری چې کړي وی غواړي چې هغه ټوله چاپ کی او دا خود تنقیدی پکې نسته
با با برکمن یې خل خبره ده دا چې ترڅو پوری چې او ش شاعر د خپل شعری مو چې کوم دی چاپي چې هغه د خپل تنقیدی نظر یعنی په خپل شاعری باندې خپل تنقیدی نظر ونه غوړي تر هغه پوری دا د شاعری ګرځر په مارکیټ کې چلے دی نه دی دا ول خپل غزل ته په تنقیدی نظر ګورم دا خپل نظم ته په تنقیدی نظر ګورم چې کوم غزل دماغ کمزوري هغه دا سوی و څنګه ته چینم چې زمزم خیر دی دا ماده تجربه او ایستاده بس وګرځه دا خیر دی کار نه وکړي دا غزل بالکل دې معیار نه دی چې چاپ کوم دا چې بما په سوونو غزلی مطلب دې ځکړي خپل دا زنه چاپوم الان چې کاغذ چاپ کوم چنن په بازه کوم شاعری وینم لازمه په مخ کې ده ان شاء الله زما ټول غزل چې چیږي خو زما په تنقیدی معیار نه دی پوره ځکه غزل ما ځکړي دي دا دائم که هر څه شاعر دا نه وکی دا ډیر ضروری دی کدی
نه
کوم نو دې مطلب دا دی خپله ګور زه تاسو یو خبر کوم تناکی د خیال او بیا ځم په سایه بدل شم ما ته چا وویل ته دویم شیری مجموعه چې چاپې ته څه سوچم ورته کړی دي مال مال له تناکی د خیال سره تللې ده
راګې
درنه ده ځکه زه چاپوم
محمودایا صاحب د دریم مجموعه زیری کلا پراو کې چې کل راځي او خبرې خو ډېرې پاتس کې نو بیا په بل خبرونه کې کوو
دریم مجموعه مې ان شاء الله چاپېږي ان شاء الله په افغانستان کې چاپېږي د ژمې مده او ډېر زر پراشي او دریم مجموعه چې دا د نل حق ناری وهمه په دغه نامه باندې دا او دا نوم دانیال سرور باندې شي چې ستاسو د دې مجموعه نوم بداخلي نو دا مجموعه به ان شاء الله په میاشت کې به ان شاء الله خبره کړي
ډیر ښه نو محمدایا صاحب موږ اکثر په دې خبرونه کې دوه سندرې خو ضرور چلو او اوریدونکو هم ډیر اخلو خو له تاسو سره بیا هم دومره پښتنې راپات سوې چې بیا به دا بل خبرونه ته پریږدو خبرې هم ډیر خوندورې دي نو
ستاسو
دا خبرونه
ستاسو
محمدایا صاحب وخت به خیر ختم دی محمدایا صاحب بخښنه دی نو بس ستاسو په دې دوه بوټو به دا خبرونه پاته ورسو چې لتا سره مې محبت کاوه خو مې نه کړ ما به دا کار په هر قیمت کاوه خو مې نه کړ ما د تیارو له تورته مونږ سره تیر کړ عمر ما بل خاورې بغاوت کاوه خو مې نه کړ محمدایا صاحب لتا سي ډیر مننه او له اوریدونکو هم ډیر مننه چې د غزل محفل خبرونه یې تر پای را سره واوریدله په دې هیله چې اختر مو په خوشحالۍ تیر کړی وي نو ما بارکوال میاخیل او زما ګران پروډوسر محمد اکرام ته اجازه راکړئ هر چیرې چې تاسو خوشحاله شئ
تاسو په امریکا